السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. دغه پروګرام چې د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته خبريږي، پکې مهم راپورونه او مرکې ځای شوې دي. مهم راپور مو دا دی چې د هرات سیمه چارواکي په کوسان ولسوالۍ کې د هیلو ټرست مؤسسه 15 ماین پکان د وسلوالو مخالفینو له لوري تختول شوې دي. د داعش اسلامي دولت د ډلې په اړه هم درته نوي جزئیات خبرو، او همدارس به د نوي ملي جبهې له مشر انور الحق احدی سره د ازادي راډیو د ځنګړي مرکې یا برخه دروورو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رحمت الله افغان لومړی د افغانستان مهم خبرونه وي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. ترکی چارواکي وایي د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې یو شمېر فعالو او نوښتګرو ځوانانو ته جایزې ورکړې، او په ورزګان کې وروستیو سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي. اوس هم بشپړ خبرونه. ترکی چارواکو ډاډ ورکړی چې هیواد به د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکړي. دا څرګندونې د ترکی لوی درستیز هولیسی اکار له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې دي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې د ترکی لوی درستیز همدارنګ وویل ترکیه په داخل او سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کوي، او افغانستان له دې عمله چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی وستایي. افغان ولسمشر د ترکی له دوامدارو همکاریو د قدردانۍ ترڅنګ وویل چې د افغانستان د اردو اساسي بنسټ د ترکی له تجربو څخه په استفادې ایښودل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامو به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل داسې ډلې شته چې د داعش له نامو نه په استفادې په ځینو ولایتونو کې امنیت خرابوي.
متانت باندې خپل وظایف خپل اپریشنونه اجرا کوي، او د دوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسوي. د دوی ځالې د منځوري
دا په داس حال کې ده چې د غزنی امنیتي چارواکو په دی ولایت کې د داعش د فعالیتونو خبر ورکړی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش ډلې په ننګرهار کې سخت ځپلې، او دا مهال د دې ډلې په ضد په نورستان او کونړ ولایتونو کې عملیات پیل شوي دي. د ورزګان سیمه چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتو له امله په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه امن شوي دي. د ورزګان د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولسوالۍ کې سختو سیلابونو له امله ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. ښاغلي نایب له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له دوو ورځو راهیسې پرله پسې بارانونه وریږي، او یو شمېر خلک یې زیانمن کړي دي. او د افغانستان د مخابراتو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې یو شمېر فعالو او نوښتګرو ځوانانو ته جایزې ورکړې. د دغه وزارت مرستیال ایمل مرجان نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل د نوښت ډیوي د پروګرام له لارې یو شمېر نوښتګرو ځوانانو په آزادو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې څو تنه یې یادو سیالۍ ګټلې دي.
تاسو ته ډېر مبارکي وایم، او د مخابراتو وزارت دغه هڅې همیش ادامه پیدا کوي تر څو چې موږ وکړی سو نور دغه سه مبتکرین را پیدا کړو.
د جایزو ګټونکي ځوانان د حکومت دا کار ستایي، او زیاتوي چې دا ډول پروګرامونه به د ځوانانو د استعدادونو په وده کې ګټور تمام شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې وروستیو کې داسې هڅې پیل کړې څو ځوانان وهڅوي چې په افغانستان کې د نوي ټکنالوژي د ودې په برخه کې کار وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
سلامونه. هند اعتراض کړی چې ولې ملګرو ملتونو د پاکستانی وسلوالو یو مشر د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي وسلوالو ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تروریست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم نسته. هند دغه ډله پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤوله ګڼي. هغه برید د جنوري پر 2 سوی وو. په دې حمله کې و هندي عسکر وژل شوی وو. جیش محمد ډله دغه راز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان په برید هم تورنه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارا پوویل په تور لیست کې د اظهار نه شاملېدل د درک وړ مسله نه ده او دا منل لري چې له ترورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماتانو په وینا چین ویلي چې د پټانکوټ له برید سره د مولانا اظهار د ارتباط لرلو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه سته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له نیکه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناک راډیو اکټیف مواد ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشریزې ته په واشنګټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړې ده.
There is no doubt that if these
پدې کې هیڅ شک نشته کدا لیونی اټومي وسله یا اټومي مواد تر لاسه کړي د بیګنا خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي، نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندې سي څو د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه ولېږي. اوباما بیا وویل چې د وی مڼې په اندازه پلوتونیم هم کولای شي چې په سلګونو کسانو وژني. په واشنگتن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولې چې ویل کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونو کډوال بیرته د هغوی جګړه ځپلي هیواد ته ستانه کړي دي. دغه ټولنه وایي ترکیې د جنوري میاشتې له نیمایي د ورځې شاوخوا سل نارینه ښځې او ماشومان له خپلې خاورې اخراج کړي دي. د بخښنې په نړیواله ټولنه کې د اروپا او منځنۍ اسیا د برخې مشر جان دالو هیسن پرون ویل د اروپایي ټولنې مشران باید ترکیه وهڅوي چې دا بهیر ودروي.
د ترکیې حکومت ته پکار ده خپل د غلانجمنې غیر قانوني او غیر انساني کړنې ودروي. هیڅ هیواد حق نه لري چې کوم شخص یې جنگي ساحې ته ستون کړي. په بدل کې اروپایي ټولنه باید ترکیه وهڅوي چې دغه ډول چارې ودروي.
په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر رد کړ چې د سوریې کډوال دي بیرته د هغوی هیواد ته ستانه کړی سوي وي. خود اروپایي کمیسیون یو ویاند وویل دوی دا ادعاوې په جدیت سره څیړي او له انقرې سره به یې مطرح کړي. د آذربایجان په خاورې کې دننه له نګرنو قرباغ لانجمنې سیمې د درنو نشوتو راپورونه ورکول سوي دي. د ارمنستان پوځ پر آذربایجاني ځواکونو د حملې د پیلولو تور لګولی چې وایي ټانکونه، درنه توپخانه او جنگي سرخیل وتکې پکښې برخه لري. خو د آذربایجان پوځ وایي د جنگ په لومړۍ کرښه کې د شپې لخوا اول د دوی پر ځواکونو درنه حمله وسوه او د آذربایجان پوځ مجبور سو په ځواب کې عاجل اقدام وکړي. نګورنو قرباخ چې په آذربایجان کې دننه پرته سیمه ده اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي او ارمنستان ور باندې کنټرول لري. د ارمنستان دفاع وزارت ویل چې په دې جګړه کې چې ظاهرا لا هم روانه ده دوړو لوري ته مرګ ژوبله اوښتی ده. او سپینې ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادي سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه د دې پریکړې ستاینې وکړې چې په کابینه کې د سیاسي کسانو پر ځای مسلکي کسان اټاکي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې جو بایډن د عراق د صدر اعظم د سیاسي اصلاحاتو ستاینه کړې ده. بایډن دغه ورځ د داعش ډلې پر ضد د هڅو پر دوام هم ټینګار کړی دی. د امریکا او عراق دغو مشرانو دغه ورځ د عراق له امنیتي ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ پر هڅو هم خبرې وکړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د داعش پر ضد پر ټولو هغو سیمو کې چې د دوی د فعالیتونو څرک لګېده افغان ځواکونو سخت عملیات کړي او دا ډلې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې دي چې څه وخت مخکې د غزنی او زابل چارواکو په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیت د زیاتېدو خبره کړې.
داعش په نامه مخکې په هلمند، فراه، زابل، غزنی کې وو. د ملي اردو او ملي ځواکونه دا که په مقابل کې د خپل پلان سره سم مبارزه کړي.
د نوې ملي جبهې له مشر انور الحق حدیث سره ازادي راډیو ځانګړې مرکه کړې ده.
که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سره جوړیږي، اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه سره نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ قانون اساسي نم تخلف وسلو، موافقت نامې نم تخلف وسلو.
خلی هدی ویل که جرګه راونه غوښتل شي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. د همارې چې د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزله یتیمه او کارګرو ماشومانو ته قلمونه، کتابچې او بکسونه ورکړي دي. په دویم برخه کې د دغه پروګرام حقیقت څه دی او تاندې څانګې دوه اونیز خبرونې هم اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې 2 بجې او لست خېدی رازو لمړی مطلب ته. د زابل او غزنی ځینې سیمایز چارواکي او پولیسي جرګه کې د دغه دوه ولایتونو استازي وایي چې په یاد ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه استازي او د خلکو قومي مشران دا ردوي چې په دغه سیمو کې د داعش فعالیتونه زیات وي. اخوا د دفاع وزارت وایي د داعش او نور وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان پوځانو عملیات په چټکۍ روان دي او د داعش ډلې تر ډیره پورې په هغو سیمو کې چې د دوی څرک لګې ده ځپلې دي. قسیم سولمل په دې موضوع کار کړی او سره سره ستودیو کې د مهرباني وکړئ سجو زیات دی په دې اړه.
مننه ستانک زی صاحب، سلامونه وایم تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویله، د زابل او غزنی ولایت ځینې استازي وایي چې په دغه دوه ولایتونو کې د طالبانو نه علاوه ځینې نور وسلوالې ډلې هم فعالیت کوي او دوی فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي. په دې اړه مو د زابل د ولایتي شورا له منشي اسدالله کاکړ سره خبرې وکړلې. ښاغلي کاکړ، ازادي راډیو ته ویل چې که څه هم رسمن دغه ډلې نه دی ویلي چې دوی د داعش ډلې پر ارتباط لري، خو د ده په خبره د دوی فعالیتونه د پخوا په څیر پرتله ډیر پراخ دي او ډیر پرمختللي وسایل لري. ښاغلي کاکړ په خپل خبرو کې اشاره کوي چې دوی جامع د ځایي وسلوالو یا وسلوالو طالبانو څخه توپیر لري. دوی ډیری پیسې او ډیر امکانات لري. دغه راز دوی په دغه سیمو کې په ډیر جدیت سره کوشش کوي چې ځوانان او خلک خپل لیکو ته جذب کړي. نو ښه دی چې د نوموړي د خبرو یو برخه واورو.
دغه خارجي طالبان چې دي دا مجهز دي، تر د افغاني طالبانو ډیر مجهز دي. سلاوي موډرني دي، مثلا هلته دوی د انټرنیټ وسایل کاروي، مثلا د انټرنیټ څخه کار اخلي. هلته کورو ته دوی کوم ځای کې چې دوی کورونه وي، هلته افغانان هېڅ نه اوسېږي. هغه منطقې ته افغانان هېڅ، هغلته که چیرې د دوی سرای ته یا کور ته وګوري، افغانان له هغوی سره جنګ و جنجال کوي. چېرې په سطر هم ټینګ دي دغه جنګ کې، چې دوی مثلا جنګ کې پرې ولسوالي یا پرې پوسته باندې هغه افغاني طالبان ورسره ګډي نه، دوی یوازې جنګ کې.
په ورته وخت کې د غزنی یو شمېر استازي هم وایي چې په دغه ولایت کې ځینې وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي چې فعالیتونه د پخوانیو سیمه ییزو وسلوالو غوندې نه دي. دوی وایي که څه هم نه وایي چې دا د داعش ډلې دي، خو اندېښنه څرګندوي چې دغه ډلې پراخ فعالیتونه لري او ځوانان خپل لیکو ته جذبوي. په ولسي جرګې کې د غزنی ولایت استازی محمد عارف رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در غزنی به عنوان یک ولایت استراتژیک تلاش کردند که پایگاه داشته باشند، سربازگیری بکنند و ظاهرا در بعضی از جاها هم موفق شدند. معلوماتی که ما داریم در مرز ولسوالی جاغوری، ولسوالی گیلان و ولسوالی خاکفقان، همچنین در برخی از مناطق ولسوالی بزرگ اندر و حتی حجرستان، کسانی به عنوان داعش و فعالیت های شبیه به داعش اونا حضور دارن. کی میتونه نگران نباشه؟ یک گروه سرطانی در حال تکثیر.
باید وایم چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچا ته اجازه ور نه کړي چې په د افغانستان خاوره یا سیمې نام نکړي. د دغه وزارت چارواکو تل ازادي راډیو ته ویل دي چې دوی داعش پر ضد باندې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې عملیات کړي دي. وایي چې دا مهال په د ننګرهار او دغه راز د نورستان او کنړ ولایتونو په ځینو سیمو کې د دغه ټلې په وړاندې د دوی عملیات روان دي.
بلې، ډېره زیاته مننه قسیم سولمل. د زابل او غزنی د ځینو چارواکو او ولسي جرګې کې د دې ولایتونو د استازیو د هغو څرګندونو په اړه مو معلومات راکړل چې وایي په دغو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو فعالیتونه زیات شوي، خو دوی دا ردوي چې دغلته د داعش یا اسلامي دولت ډله فعاله وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د نوې ملي جبهه مشر وایي که حکومت پر خپل وخت لویه جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. انوار الحق هدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې یو وار بیا د انتخاباتو له لارې د نظام د بدلون غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو له انتخاباتو سره سم باید د جمهوري ریاست انتخابات هم وشي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمن له ښاغلي هدي سره مرکه کړې او لومړی د ځینو دولتي چارواکو د استعفاګانو د عواملو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
خواخو منګه وندې خلکو اپوزیشن به ویل چې دا حکومت کارا حکومت نه دی، بی کفایت دی، نتایج دی کار چې ده نه دی. اوس داخل دی حکومت نه خلک دا خبرې کوي چې تداخل کاری دی یا داسې پالیسی معلومه نه دی، یا هم خپل دی حکومت طرفداران ځینې وایي چې ځینې وزیران کفایت کاری نه درلود او حتی بعضې حالاتو کې د فساد خبرې هم سده پکې راځي. په هر تعبیر چې ونیسي دا فقط امغه عمق دی بحران ښکاره کوي چې ورځ په ورځ دا بحران عمیق کیږي. اعتماد د خلکو په حکومت باندې له منځه تللی دی او نور هم سدسه ضعیفیږي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه موجود دي د بېلابېلو رسنیو څخه، داسې د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي سرچینو څخه، چې ګواکې د حکومت په کچه باندې ستر بدلونونه راتلونکي دي. حتی یو ځلې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته کړې وه چې د لومړي معاونیت په ارتباط باندې ځینې بدلونونه راتلونکي دي. واقعا دا حالت څه ډول ارزوي او علت یې څه دی؟ فقط په دې خاطر چې حکومت ونه کړی سو چې لویه جرګه راوبلي او که څنګه ځینې نور مسایل دي؟
ځینې خلکو داسې د قدرت منابعو ته سره نږدې وو دغسې خبرې اورېدل کېدلې چې لویه جرګه نشي دایرېدلی، نشي دایرېدلی او د ملي وحدت حکومت نور دوام نشي کولای. ولی ډاکټر صاحب عبدالله حضور په دغه حکومت کې ضروری دی. نو په اساس باندې ځینې خلکو دغه سه یو پیشنهاد کړی وو چې کېدای شي اغلب صفت یو معاون دی رئیس جمهور راشي، ګرچې د هغوی طرفدارانو وروسته دا خبره صدرات کړله. اما ما په فکر باندې چې دا د هغه نه لرې نه ده، له امکان نه لرې نه ده چې دوی دا بحثونه کړي اوسیږي. کېدای شي چې وروسته چې دا خپل موقفونه په دې ارتباط باندې بدل کړي اوسیږي. چې الله صاحب دوستم دفتر هم ویلي دي چې دوی ته دا شاید منلو ول نه ول دا معنا دی نه لري بحثور باندې سوی یا وخت کې لا قلب دی باندې سدا فکر سدا سوی وسیږي. ولی دغه هم یو بل مظهر دی بحران دی حکومت ته، که حکومت خپل تعهد کړی چې په دوه کلو کې به جرګه سدا جوړیږي. اوس جرګه نشي جوړولی، جرګه نشي جوړولی، خیر نو څنګه کیږي؟ دغه موافقتنامه دی نم تخلف کیږي، قانون اساسي نم تخلف وسلو، موافقتنامه نم تخلف وسلو، بل اخره دا یو خطر حکومت سره سدا بالکل او دا بحران سدا ورس پرز قوی کیږي.
هم دې ستونزې ته په کتو چې حکومت نسی کولی لوی جرګه راوغواړي او بل اخر مشکلات هم زیات دي، فکر نه کوي چې دا به یو ښه اقدام واوسي که چیرې دا حکومتي مشران خپل مابینځو کې جوړ سره راسي او بل اخر دا مشکلات حل سي؟ یعنی فکر نه کوي که احیانا داسې یو اقدام واوسي دا به د افغانستان په ګټه وي؟
که سیاسیون په خپلو منځو کې موافقت شي ورکړي دا یو ښه شی دی. اما دوی موافقه باید د قانون په چوکاټ کې سده واوسېږي. که هره ساحه هر مشکل چې د دوی د قانون له چوکاټ نه د باندې سره حلوي، نو بیا په صورت سره قانون بې معنا کیږي. نو هغه نتیجه بیا دا داسې بحران د مشروعیت منځته راځي او کېدای شي بیا نور حلقې هم چې ده د قانون له چوکاټ نه د باندې بیا سره حرکت وکړي چې هغه بیا د چاپه ګټه نه ده.
درمنو اوریدونکو د افغانستان د نوې ملي جبهې د مشر انور الحق هدي خبرې مو اوریدل چې لاس د ډیرو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړي وي. وی ویل که حکومت پر خپل وخت لوی جرګه راونه غواړي نو په هیواد کې به د مشروعیت بحران لا زیات شي. دغه ځانګړي خبرې په بشپړ ډول هم د ازادي راډیو لارې پر راتلونکو ورځو کې اوریدلی شي. اوس به ورشو هرات ته. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي په کوهسان ولسوالۍ کې د هیلو ټرست موسسې 15 ماین پاکان د وسلوالو مخالفانو له لورې تښتول شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دغه ماین پاکان تیر ورځ ماسپښین مهال تښتول شوي خو تر اوسه درک نه دی معلوم. همداوس په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی صابر، ستړي مشي، په خیر راغلی. د دغو 15 تښتول شویو کسانو په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي؟ آیا د دوی د خلاصون لپاره عملیات پیل شوي؟ عملیاتو څه نتیجه ورکړې که څنګه؟
بله، طوری که شما اشاره کردین 15 تن از کارمندان مؤسسه نمپاکی حلوترس از روز گذشته در مناطق سرحدی میان دو ولسوالی کوهسان و قوریان ولایت هرات که سرحد دارند با کشور ایران و 3 افراد ناشناس به گفته جیلانی فرهاد اختطاف شدند. آقای فرهاد برادرزادی گفت که افراد اختطاف شده به ولسوالی بلران یک دیگر از ولسوالی سرحدی با دو کشور ایران و ترکمنستان انتقال داده شدند. به گفته آقای فرهاد مقامات محلی تلاش میکنند که از طریق متنفذین و بزرگان قوم راههایی برای آزادی از این افراد مهیا سازند. حالا هم عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت تهران میگه که قمندان امنیه با تعدادی از نیروهای امنیتی به محل این رویداد اعزام شدند تا تلاشهایی برای راهی افراد آماده بسازند. آقای احمدی میگه که تاکنون نیروهای امنیتی 7 تن از افراد دو قمندان مخالف و مسلح دولت به نام ملا طوفان و ملا حیدر که اینا را متهم به اختطاف افراد میکنه اونا را گرفتار کردن و تحقیقات به خاطر آزادی افراد از نزد افراد بازداشت شده ادامه داره و در صورتی که به گفته آقای احمدی این موضوع نتیجه نده عملیات نظامی در این مناطق به خاطر آزادسازی افراد آغاز میکنن.
بله خاغلی صابر، یا ورسته پختنه جزئیات لکس کم یا لند توګه باندې راتراکی لدی مخ کی هم دغه سی پیخ شوی دی کڅنګ او په وخت برته داخله خوشی شوی کڅنګ، یعنی لږ وخت نیول د دوی د ژغورنې عملیاتو کڅنګ. بله صابر سبز ما غوړی بله لبد مرغه په هرات کې د ازادي رادیو له خبريال شاپور صابر سره زموږ ژوند د ټلیفوني اړیکا پریش ولا خو مننه تریکو چې جزئیات ورستی راکړل. هغه دا و چې د هرات امنی قمندانې د 15 هغه ماین پکانو د خوشی کولو لپاره خپل هڅې پیل کړي چې تر ورس په کوهسان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري تښتول شي. دوی وایي چې ډیر ژر به د قومي متنفذینو له لارې د دغه کسانو د خوشی کولو لپاره چې ویل کېږي وسلوال مخالفینو به تښتولي وي هڅې پیلوي او هڅې پیل کړي هم دي او کېدای شي نتیجه ورکړي.
آزادی رادیو لونه ترو وورزی پونیکی.
اوس هم راځو د سپورت یوې موضوع ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له پاکستاني لوبډلې سره په لاهور کې پلان شوې سیالۍ د دې هیوادونو د بورډونو په ګډه پریکړه ځنډیږي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی وایي سیالیو د تاریخ له دې امله ځنډیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو پاکستان کرکټ بورډ ته د افغانستان کرکټ بورډ ته د پاکستان کرکټ بورډ ته د امنیت ډاډ نه دی ورکړی. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وو دا سفر د افغانستان کرکټ بورډ لخوا ځنډول شوی دی. دا چې له پاکستان سره د دې سیالۍ د کېدو یعنی کېدو تر شا کوم راس پروت دی زموږ همکار یوسف خان زدران له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ لومړیتوبونو کې دا د سیمنګ له نړۍ د بشپړ غړیتوب لرونکو غفتلې هیوادونو د کرکټ سیالي برابر کو خپل ملي لوبډلې ته په دې پایله کې موږ د پاکستان کرکټ بورډ سره یو توافقنامه باندې رسیدلی وو چې په اپریل میاشت کې دوی د موږ میزبانی وکړي او په 2018 کال کې موږ د پاکستان میزبانی وکړو. په دې لار کې مونږ درې ورځې سیالۍ د پاکستان د ملي لوبډلې سره درلودلې، همدارنګ 2 ورځې سیالۍ د پاکستان د الف لوبډلې سره درلودلې. خو یقینا د مونږ طرف نه شرط دا و چې د امنیتي تدابیر او ډاډګیرنه راکړي چې هغه تر دا مهاله پورې مونږ نه و راکړی او د لاهور کومې وروستۍ پېښې چې اوسولې پاکستان هم که چېرته یو انټرنیشنل ایونت یا بین المللي ټیم میزبانی کوي نو دوی باید خپل سکیورټي ډیپارټمنټونو د امنیتي دفاتر څخه دوی کلیرنس واخلي، لوغونه ډاډګیرنه واخلي. دوی په غو کې ډاډګیرنه نه و حاصل کړي او دا تاریخ معطل شوی ده، دا سیریز کینسل شوی نه معطل شوی ده. دا د دوړو بورډونو مشترکانه فیصله و او دا تاریخ معطل شوی ده. آینده کې به دوړو بورډونو بیا په یو تاریخ باندې توافق کوي او په غو تاریخ باندې به بیا دوړو لوبډلې سره یو تر بل دا سیریز تر سره کوي. دا سیریز دواړو بورډونو په مشترکانه ډول پریکړه کړې ده چې موږ دا سیریز نه کوو فلحال، ځکه علت یې دا ده د امنیتي ستونزو له وجې نه او همدارنګه د پاکستان کرکټ بورډ د خپلو امنیتي ارګانونو څخه کلیرنس یا اجازه نه ده اخیستې یا التر ته ویل شوي چې اوس دوی په دې حالت کې نه دي، دوی یو انټرنیشنل ټیم میزبانی وکړي.
یعنی دوی غوښتنه هم دا وه چې دا سیریز اوس ونه شي او دوی اماده نه دي، همداسې ده؟
دوی آماده نه دي او مونږ هم ورته آماده نه ده خو ځکه چې مونږ د امنیتی تدابیرو شرط پکې سمنګ امنیتی تدابیر ډاډګیرانه راکی.
تاسو ویل چې پام دې هڅه کوي چې افغان لوبډلې ته ډېرې زمينه برابر کړي د سیالیو کیږي چې دا سیالي اماراتو نور یوادونو ته انتقال شي ځکه د افغان او پاکستان په ګډه باندې هلته دوی کورنی لوبغالي دي د څه امکان هم لیدل کیږي؟
بالکل بالکل دا امکان لیدل کیږي او په دې باندې مونږ خبرې روانې دي خو مونږ په سیمه کې یو بل سره کومک لازمی خبره ده. مونږ کوشش کوو چې دا سیریز په هر شکل باندې وسی او دواړه ګډونه په دې کې خبر اتر لا د منګ روان دي او ان شاء الله کوم نتیجه ورکړل تاسو به منګ دي رسنۍ لار نظر واضح
بلستان اگزیس په 2019 ورلد کپ ته رسیدو په خاطر باندې افغان لوبډله باید ډیر زیات سیالي وکړي. دا سیریس مهم دی د افغانستان لپاره تاسو ول چې هڅه بکیږي لدی او راخوا کچېره دا سیریس نه کیږي پاکستان لوبډله نور هیوادونو سره مصرفيږي نور بدیل اپشنونه هم لري.
بالکل یقینا مونږ افشن لرو لکه مونږ درې بوډونو سره د نړۍ د ایف ٹی پی بوډونو سره مونږ په تماس کې یاستو او تقریبا درې وړه سیریز نهایی تر خبره تر رسیدلې دي او د پاکستان سیریز په دغه اپریل میاشت کې کېده خو بدبختانه معطل شو. دوه سیریزونه لور حمله لرو مونږه خو تر هغه پورې څه خبره نهایی سوي نه مونږ پر هوکړلیک امضا کړی نه وي تر هغه پورې مونږ اعلان کوونه.
د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس شفیق الله ستانګزي سره مو د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د افغان لوبډلې د لوبې د ځنډیدو په اړه معلومات واوریدل. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو یو راپورټ د افغانستان د مدني ټولنو شبکې په کابل کې یو شمېر بېوزل یتیم او کارګرو ماشومانو ته قلمونه کتابچې او بکسونه ورکړل. دوی خپل دې پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی او ویلې هدف یې د بېوزل او بې سرپناه ماشومانو مرسته ده. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
بلا بیلو مدني ټولنو او بنسټونو له دې وړاندې حمله بي وسله او بي سرپناه ماشومان سره مرسته کړې وخو د مدني ټولنو د شبکې مرسته یو سنوي باندې لري. د شبکې د شنبې په ورځ لاسګونه بي وسله ماشومان سره د 15 کتابچو قلمونو پنسلونو او بکسونو مرسته وکړه. دوی خپل دغه پروګرام ته د مینې کولو جشن نوم ورکړی وو او ویل چې هدف یې د بي وسله ماشومان ملاتړ دی. د دغه ټولنې یو تن مسؤل علي پرویز اسادی رادیو ته د یاد پروگرام پاړه ویل
ما خاصن د جمع از جوانان با
موږ غوښتل چې یو شمېر ځوانان لیو بل سره لاس ورکړي او د جشن په ټول افغانستان کې سرتا سری کړو. د خوخی زاید چې شاوخوا نه ولایتونه په دغه جشن کې فعال ګډون لري. د حمل دریمه زمونږ د کمپاین د پایلو ورځ و. موږ زیات شمېر قرطاسي ټولې کړي او بي وزله ماشومان ته مو د کابل په څول سوالو او نور ولایتونو کې وویشلې
د مینی کولو په دغه جشن کې هغه ماشومان هم و چې د سرک لغاړي او یو شمیر نور زینو کې هغهي پلاستیک پیراکی او ځین نور سیزونه پلوري. دوی چې په سیرو کې خوشحالي ښکارېدله ویلې باید نور بنسټونه سوداګر او خیریه موسسي هم له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له دوه تنو دغه بې وزله ماشومانو سره مو خبرې کړې دي.
زما
نوم فردوس دی، پیراکی پلورم. زه له دولت نه غواړم چې ماته قلم او کتابچې راکړي تر څو زه خپل زده کړې وکړم. نوم مې اختیار دی. له دولت نه غواړم چې مونږ ته کتاب قلم کتابچې راکړي چې مونږ وکولی شو خپل زده کړې وکړو.
له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو او مرکز کې د بیلابیلو بنسټونو لخوا د افغان بې وزله ماشومانو سره مرستې شوې دي خو دغه بې وزله ماشومان بیا له دوی سره تر دې دمه شوې مرستې کافي نه بولي او وایي چې باید حکومت مرستندوی ټولنې او بنسټونه له دوی سره مرستې وکړي تر څو دوی خپلو ارمانونو ته ورسیږي. بیکاري، ناامني، کډوالي او یو شمېر نور هغه څه دي چې تر ډېره افغان ماشومان د زده کړو نه محرومه کړي دي چې له دوی سره د درسي موادو مرسته کولای شي دوی بیرته زده کړو ته وهڅوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم را رسو د دغه پروګرام د لمړۍ نیمایي وروستي برخې ته، یعنی د خبر یاست تازه پیل شوی پروګرام.
خبر یاست
ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیر بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون پر ځای کار واخلي. د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکي سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول یې اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نانیانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچني روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی، خو دا هم ورته څرګنده شوې چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خپره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سنسورونو او انجن ته اړتیا لري د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د رادیو سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوشه شي یا کني خواته والوزي.
جالب ساینسی خبری از زیر ایمو آورید. اوس و هم ورزو لند و خبرون تر رحمت الله افغان دستیمی افغانستان و نره لند خبرون را طول کریم.
ترکی چارواکی ډاډ ورکړی چې هیواد به د ناټو په چوکاټ کې له افغانستان سره خپلو پوځي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش په نامه به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د ولایتونو امنیت ګډوډ کړي. د اورزګان سیمې چارواکي وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله په ګیزاب ولسوالۍ کې درې تنه مړه شوي دي. د آذربایجان په خاوره کې د نن اعلی نګونه قرباغ لنجمنې سیمې د درنون خطو راپورونه ورکړل شوي دي. او د بخښنې نړیوالې ټولنې پر ترکیې تور لګولی چې دا کیږي په وروستیو میاشتو کې د سوریې په زرګونه کډوال بیرته د هغې جګړې ځپلې هېواد ته ستنه کړي دي.
لند خبرونه مو له رحمت الله افغان واوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. همدارس د ازادي راډیو خبرونه په facebook.com/ازادي راډیو فیسبوک پاڼه باندې هم خبريږي. شیبه په شیبه تازه کیږي. کولای شئ چې ولولئ. اوس هم ورزو نجیبې زمان ته چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر لس ولایتونو ته سفر کړی او په خپل سفر کې په دغه ولایتونو کې د ترانسپورت په برخه کې ستونزې څېړلې دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله کوانچ ازادي راډیو ته ویل چې د ترانسپورت وزارت به په دغه لس ولایتونو کې د ملي بسونو د ورکړې، د دغه بسونو لپاره د تمځایونو او د ترانسپورتي ترمینالونو د جوړولو په برخه کې کار وکړي.
هدف سفر به ولایت یعنی نظر به مصوبه
ولایتونو ته سفر د جمهوریت رئیس د مسودې لمخه کیږي چې هدف یې لنګدي د خلکو ستونزې ګړل دی چې د دولت او ملت ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي او وروسته به د ولایتونو د اوسیدونکو ستونزو ته په جدي توګه رسیدګي وشي.
د شاغلي کوانچ په خبره په ولایتونو کې باید د ترانسپورتي ترمینالونو جوړول د صادراتو او وارداتو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي او مواصلاتي چارې به په وخت ترسره کړي. افغانستان اوس مهال بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د سارک غړي هیوادونو د سوداګری او صنایعو خونو استازي افغانستان ته راسي. د دغه خونې د رسنیو برخې مسول سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سوداګر به په افغانستان کې د پنګونې فرصتونه وارزوي او د افغان ولسمشر په ګډون به له یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره وګوري.
د سارک صنایعو استازي افغانستان ته راځي او غواړي چې د رئیس جمهور د ملي شورای سره وزارت خارجه د نور تجارانو سره هم وګوري. دوی ګرځي ګوري په دغه جنوبي اسیا هېوادونو کې کوم فرصتونه شته او دوی ترې استفاده وکړي او د تجارتي اړیکو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره زمینه سازي وکړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کانونو، د انرژي د تولید، د کورنیو تولیداتو او یو شمیر نورو برخو کې د پانګونې ښې زمینې برابرې دي.
او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 18 پوله، یو یورو 20 افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 440 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دغه پروګرام هم دلته ختمیږي، خو دوه اونیز پروګرامونه لا هم پاتې دي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه تر بیا عمل لامل
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمدی.
مننه رئیس صاحب، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې څومره د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیاتو، د دې علت څه او زمنان دا چې اوس دا پروسه په شکل مخته ځي؟ آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي، نوي کسان مو ګمارلې دي، څه اقدامات مو کړي دي؟
ډېره مننه ستاسو نه، خپل سلامونه او نیکی هیلې ګرانو هیوادوالو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په خوای زمونږ ظرفیت په ریاست پاسپورت کې د چاپ او پرنٹ کول ډیر چیټو، او پس له سو مودې چې مونږ په ډیر زحمتونه او کوشش باندې چې ازم او اراده ډیر قوي وو او د پاسپورت ظرفیتونه هغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوالکا، او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رهبری او د افغانستان جهات ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه، او زمونږ مامورین هم زیات شو، زمونږ دزګاغان هم زیات شو، پرنټرونه هم زیات شو، او دارش چې راغلی وو او د افغانستان خلک چیاور په پاسپورت باندې راغی او املاکا چې مونږ پاسپورت واړو، نو د پاسپورت ظرفیتونه ډیر ټیټ وو، نو ځکه دا ستونزه پیښ شو. اوس له لای الحمد دا ظرفیتونه هم لول شو، تشکیل هم لول شو، او هغه څه عرایز چې مونږ سره ټول شوی وو په داوطلبانه توګه سره، یعنی چیز مونږ مامورین حاضر شو چې داوطلبانه کار وکړه. په دوه هفته کې د ولایتو او په یو هفته کې یا دوه هفته کې په یو میاشت کې په مرکز کې د ذخیره چی شوی و ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې په یو ورځ کارونه تر سره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي، او د کابل اوسیدین کوي او تذکره مو د کابل نوی د ولایت څخه وی، دوی خپل استوګن کې زی په کابل کې، یعنی څوک چې په کابل کې اوسیږي او خپل د ولایت څخه دی، باید هغه تصدیق د وکیل گزاره او ناهی خپل هویت تثبیت وکړي چې زه په کابل کې اوسیږم. او هغه څوک چې د کابل دی او تذکره د کابل دی، دوی سره خو مونږ هیڅ کوم مشکل نه لرو، دوی کولای شي چې دلته راشي، بیا ورځ مونږ ورته کارونه خلاصو تر سره کوو، او څلورم ورځ دوی کولای شي چې خپل پاسپورت د خپل پوستخانه د وزارت مخابرات چي دي د مغازای نه خپل پاسپورت ترلاسه کی، او د ولایتو څخه پس له شل ورځ او 15 ورځ هر څوک کولای شي چې ځان ته پاسپورت جوړ کی.
تاسو د ولایت موضوع یاد کړه، غواړم وپوښتم چې آیا داسې امکانات هم شته چې په همدا پروسه ولایت ته هم تمدید سي او غزول سي، چې د توزیع پروسه دا غزای څخه اوسي؟ یعنی داسې امکانات شته کنه که هر څه باید مرکزی وي فقط مرکز صفه؟
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی. په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی. نو زدا افتخار هم لرم چې د افغانستان دولت هم دا افتخار لري چې دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کړی دی. نو پرند خو هیڅ امکان نه لري چې په ولایتو کې جوړ شي، مګر تای مراحل په ولایتو کې کیږي. هر څوک کولای شي چې خپل بایومیټریک په خپل ولایت کې وکړي، پیسې مو په ولایت کې داخل کړي، امر د قمندان امنی اخلي او سندونه مونږ ته رالیږي کی خپل مدیر د پاسپورت د پوسټ سری په لیار کې. دلته چې مونږ پاسپورت پرم کا بیرته خپل ولایت ته بیرته استو، او هر څوک کېدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات مون لرو، او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل مونږ پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تایمرال کېږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مگر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې سه چې په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکی لحاظ څه سهولتونه او اسانتیاوې تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توجه کوي، یعنی درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دی خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې مونږ یو فرم هم د آنلاین د لیارې هم اخیستلې دي، او دا د وزارت مخابرات پسې لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسي. نو دا وزارت مخابرات سره هغه شته. نو مونږ د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړی دي. د امر دندغه د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نه لرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټ دی زمونږ خلک دغه دانش هم نه لري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیگانو که مونگ انترنت نلرو دا استونزه شته. که چیره دا فرم هم فعال شی مگر خلق دا امکانات نلری. زکه مونگ دا پاسپورت دروازه دا خلقو پا مخ بانده تلیلیم نیدی، در حوصه پوره باز دی، او خلق کولای شی چه دنده آفلاین پا سیستم بانده خپل پاسپورت ترلاسه
کړئ. یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت کې جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وئ د فساد سره مبارزه په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا دا څه کوم ورده هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ او ستاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه وایلی شم چې د شلو نه ډیر امنیتی نښانې لري چې په ساده مایکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی مایکروسکوپونو کې او تخنیکی مایکروسکوپ دا امنیتی نښې سلای وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو هغه دی چې تر اوسه پورې هیڅ نښانه پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته. او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چې چپ لري هغه هم جل شوی ده په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دي روپیه دي دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده یو کمپنی وباندې هغه کمپنی ډیر مطمئن ده په لندن کې ده. نو دا هم انسانان جوړ کړی دي او هغه جلی هم که جوړی انسانان جوړی مگر هیڅ امکان نه لري چې به دغه دیتابیس سره زمون دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانه پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو ویله مون مبارزه کړی دي او کوو تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادی خلک چه زمونگ امزاگانه زمونگ اسنادونه زمونگ اغا تاپی چی دی چه جل کلی ده نیولم دی او سارنوالی فساد داریتم معرفی کلی ده او یا چه زمونگ مامورین چه پکه لاس در لوده اغام مونگ نیوله ده او رسمی پر رسمی توگه سره عدلی او قضایی ادارو تا معرفیم کلیده او محکمه ور بانده فیصله ایم کلیدی او دا افتخار هم لرو چه اوز پریاست پاسپورت که 90% ده فساد اداری مخنیوهی شویده او یو چه پا ولایاتو که تقریباً 50% تروس است. ده 50 نه دیر در اوسه پوری هم
مشکلات
او فساد شته.
دغه ده پارم تبیید شته سو اقدامات کوی؟
ده پاره هم اقدامات کوو یو چه مونگ پا مونگ بانده رش راغی او مونگ مصروف شو اوس لگیایو چه ده دی مخنیوی هم بگو.
منه نکم شکر
سیره منه نکم.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېده زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې اورې زه نورګل شفق یم. همزولو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هیواده ووتل نو په پردیو هیوادونو کې د پولې ټک ته کیناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شي.
ریاض درمل یم د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. خپلې لومړۍ زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون نه اخیستی دی د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. په افغانستان تر اوسه شوم دلته مې اوسه موده د افغانستان دولت کې نړیوال مؤسسو کې کار وکړ او بل هغه وروسته په فرانسې کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستری وکړه. بل هغه وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته او اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوخت.
دوستانو څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی یې په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدې چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی ما، عمل ته رالوی شوی ما. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه، ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم را رسیده. بل هغې وروسته چون تاسې پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دینه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بیا خصوصا د افغانانو لپاره چون اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري، بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوي یو شرکت سره دار سمو وګالل داغه ځای سختیانې مشکلات داغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې.
روانم حوصله مې تلوي تلي پاسې دلي، روانم حوصله مې تلوي تلي پاسې دلي، اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلي.
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونی د خلکو په هغه دغه تیګه کې خودا خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خندونو او ازغیو پروا و نه کړه او هغه د چا خبره د سفر په لورې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به وره
منکرل په عشق لا سونا.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو
لا سونا جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپو کې اوبه راوړو لغرا لالونه مکرل په عشق لا سونا.
دوستانو دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسې کې د ماستری په کچه په خپل لوړو زده کړو بوخت وو په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د دې څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت وو چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړو د محصل په اسمانه هغوی زما دا وړاندیز ومانم. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځخار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیې په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا موږ له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي ایجاد کړو چې په هغې کې مصرف ډېر کم راشي او موږ وکولی شو کار نه استفاده وکړو. نو ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوې څنګه دې ته اماده کړم چې په دې یخ محیط کې هم هغوی فعالیت وکړی شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لرې کړي. بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو، هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې، د هغوی خوا وستایل شوې.
دوستانو افغانستان چې د غریبو هیوادونو له ډلې دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمې نه دي چې په ډېره سختۍ د یو وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دې له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اسراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت ده چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اصراف چې دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو له لحاظ هم د اوبو اصراف چې دی موږ باید په دې باندې پوه شو، هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اصراف کړو، دا به دې ناوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دي هغه ساتو، تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي او ورسره ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شی داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو، کاروبارونه په ځای ودرېد. افغانستان یو زراعتي هیواد دی، که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به په دې مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي، او د بل ځای تګ سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه، چاپیریال ساتنه سمانه. پاکې اوبه په دې معنا نه دي چې د کوی لاندې چې کمی اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا ما پوهاوی په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی. خلک په دې باندې پوه شي او خلک مستقیما په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمایندګي کوي او د خپل موقف نه دفاع کوي. افغانستان بد وختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو، په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمایندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو، تر څو د خپل هواد خ مدافعین اوسی.
اوس وایو ودان دیو رونا خو دوستان دیو، لکی فاصلی دیوی یو تر بل قربان دیو، یو تر بل قربان.
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته لرسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلی درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې ومې پوښت له ژونده دې څه زده کړل. د په قول
افغانستان کې شاید لوی ستونزه همدا وي چې خلک هدف نه ټاکي. کله چې ستا هدف معلوم وي او تا همدا وي چې زه به دغه هدف ته ځان رسوم، بیا نو دا لار کې چې کوم کارونه راځي دا خنډونه دا بیا مشکل نه وي. نو ما له مخکې نه هدف درلوده، اوس هم د مسایلو لپاره زه هدف لټوم او بیا د هدف ترلاسه کولو لپاره مختلفو لارو چارو نه کار اخلم. یعنې که دا خبره سړی وکړي چې زموږ اقتصادي حالت دا موږ نه ایجابوي چې موږ زده کړې وکړو، زه دې سره مخالف یم، ځکه سړی کولی شي ځان تکلیف راولي. سړی بعد له وخته پونتون وایي، سهار کې پونتون وایي، ډیسټنس لرننګ وایي، پرایویټ انسټیټیوشنز ته ځي، هلته داخلي کې درس وایي، شخصي مطالعه کوي، ځان یې دغه ته رسوي. موږ په ساینس کې داسې وایي چې موږ وی آر سوشل انیمالز، نو د ځان د بقا لپاره لکه نور ژوي چې کوشش کوي، زه هم د یو انسان په حیث باندې موږ هم سوشل انیمالز یو، د خپلې بقا لپاره باید کار وکړو. او د افغانستان په حواله باندې چې موږ د زده کړو لحاظه، د ساینس له لحاظه، د ټکنالوژي له لحاظه ټول وروسته پاتې یو، نو په دې بخش کې کار وشي او خلک ځان ته هدف ساينس او ټیکنالوژي وټاکي، زه وایم چې ژوند مشکل نه دی او سړی وغواړي هر رقم هدف ترلاسه کولی.
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچو ته کتاب ورکا، ورکا په مینا څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا، لدی خیستا لدی نازک ګلاب نه، کل انسان کل سڑائی جوڑ کا.
پرختیا هم همزولو که حوصله لوړوي او منزل ته د رسیدو ټینګ عزم وي، نو که سړی د منزل په لور یو قدم ورځي، منزل دوه قدم ورته راځي. دریاز درمل په همدې خبره د دې اونۍ تاندې څانګې بس کوو چې ځان ته هدف وټاکئ او هغه ته د رسیدو لپاره ځان ته بهانې مه جوړوئ، نو منزل به ستاسې په لاس کې وي. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. بریا مو په برخه.
جہان راشی دا وطن دا سی گلالے جوڑ کا وہ چڈو ڈے اخرا قلم را واخلا دے نڑئی کے سانتا سے جوڑ کا